بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1443 هجري لمریز کال د سلباغي عدلوې د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1446 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له 14مې او د 2015 میلادي کال د فروری له 13مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې زو شوي وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي او پسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په چا بهر نړیوال بندر کې پر پانګونې د هندوستان د ټینګار په حق لده. بیا هم د جلان د یون یا د کال د شعار په باب د رهبرۍ د ستر مقام د لیتوګو په اړه مطلب دراورو. بیا هم په ملګرو ملتو کې په افغانستان کې د ترهګرې په اړه د باس په باب هنداره پروګرام لرو. موږ سره په دغه پروګرام کې برخوال دي د افغانستان د ملي امنیت د مطبوعاتي برخې پخوانی مشر مولوي رحمت الله اندړ او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی ډګروال کامران امان. بیا هم د مناجاتو یو په زړه پورې برخه هم اوریدلی شي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. سهار شپږ بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر روښانه کړی ده د خبرو اترو په باب د امریکا د ولسمشر سیاست دوه مخه دی. ایران او متحده عرب امارات خپل منځ دوه اړخیزي اړیکې لا پراخوي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر د پاکستان د ځینو اټومي تاسیساتو کتنه کوي او د روسیې مرستیال خارجي وزیر وویل ډیر زر به د ترهګرو ډلو له لیسټه د طالبانو نامه حذف شي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان دمې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران په ضد د امریکا د کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سیاستونو باندې په سختو نیوکو سره وویل. دا ټریبیون په وړاندې وایي غواړي خبرې ترې کوي خو لبل پلوه درستې لارې بندوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان پرون په خپل څلورم ولایتي سفر کې د ایران په جنوب کې د بوشهر ښار د لسګونو زره خلکو په ټول کې وویل ډونالډ ټرمپ ګواښي چې ایران معامله نه کوي. لا یوه پلوه وایي خبرې ترې کوي نو که د خبرو اترو کس وي نو بیا ولې کار ړنګونې کوي. ډاکټر پزشکیان هم دا راز دې خبرې ته په اشاره سره چې دښمنان د هیواد په داخل کې په درز او اختلاف رامنځته کولو په سیدي ټینګار وکړ. هغه کسان چې د بشري حقوقو سولې او آرامښت مدعي دي په دروغو سره موږ په ترهګر بللو تورنوي خو په خپله تیرور کوي. په ایران کې 18,000 کسان تیرور کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې د ایران دښمنان د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له هم هغه پیله د ایران په ضد په دسیسو او جنگ پسې دی وویل. هغه څوک چې د بشري حقوقو او انسانیت سولې او آرامښت ډنډورې وهي اسرایلی رژیم ته خطرناکې وسلې ورکوي څو بمباری وکړي او تیرورونه ترسره کړي او بیا ادعا هم کوي چې د سیمې په امنیت پسې دي. ډاکټر پزشکیان په دې خبرې په ټینګار سره چې ایرانیان د هیڅ ډول ګواښ منونکي نه دي او په وړاندې نه تسلیمیږي روښانه کړه. له هیڅ یوه هیواد سره جنگ نه لرو. له ټولو ګاونډیانو سره دوستي کوو. ټول ګاونډیان د مونږ خویندې ورونه او دوستان دي. ټول مسلمانان دی او له دوی سره به د زړه له کومې ارتباط ولرو. دا ایران د بهرنیو اړیکو د شورا مشر او د متحده عربی اماراتو خارجه وزیر په ډول ډول حوزو کې د دو اړخیزو ملګرتیاو په پراختیا ټینګار وکړ. زموږ خبریال د اسنا الله کول راپور راکوي د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر کمال خرازی چې د نړیوالو حکومتونو د اجلاس په کلنۍ ناسته کې د ګډون لپاره متحده عربی اماراتو ته په سفر تللی، د اماراتو له خارجه وزیر او مرستیا لومړی وزیر سره یې کتنه او خبرې ترې وکړې. په دغې کتنې کې د دواړو هیوادونو د اړیکو مختلف اړخونو او د باس وړ ملګرتیا او د پراختیا په فرصتونو هم خبرې ترې شوې. په مختلفو حوزو په تیره بیا د نوي کوونکو انرژیو، ژواک چاپیریال، ټوریزم، د شمال جنوب په کوریډور کې په بیخبنی پروژو کې په مشترکه پانګونو او د مکران سیمې په پراختیا کې ګډې ملګرتیا او د علمي او پوهنتوني ملګرتیا او د پراختیا او په باب د دوړخیزو ملګرتیا او پیاوړتیا د دواړو لورو د خبرو اترو چورلیزو نو دواړو لورو د دوړخیزو او سیمې زو سلام مشورو د دوام هرکلی وکړ. په پاکستان کې د ایرانی اصل هنر د نندارتون هر کله شوه. د پاکستان په حیدرآباد ښار کې د یو ایرانی استاد د شکسته ناستالیک خوشخطه د اثارو د نمایش پراخ هر کله شوه دی. زموږ خبریال راپور کوي دغه ایرانی استاد د مات ناستالیک خط یا خوشخطه د اثارو نمایش چې د سند صوبې په حیدرآباد کې د ایران د کلتوري خونی لخوا ترسره شوه، د پاکستان د سند صوبې خلکو ته د ایرانی اصیل هنرونو د معرفي کولو لپاره یو ارزښتمن فرصت برابروي. د دغه راپور په اساس سیستانی خوشنویس هنرمند علي پیروان پاکستان ته په خپل دوهم سفر کې د خپلو ویاړمنو آثارو یو ټولګه له ایرانی هنرونو سره د لیوالو د لیتو لپاره وړاندې کړې ده. دا خوشخطه پورټریټونه یا تابلوګانې په ډیر خاص دقت او ظرافت سره پنځول شوي او د کتونکو توجه یې ځان ته جلب کړې ده. د دغه ایرانی هنرمند یو تر ټولو ځانګړی اثر د قرآن مجید هغه نفیسه نسخه ده چې په مات نستعلیک خط او په خپل کم ساری تهذیب کارې سره نمایش ته وړاندې شوې ده او د هغه کتابت تقریبا درې کاله وخت اخیستی و. رافایل گروسی د پاکستان د اټمی تاسیساتو کتنه کوي. نه خبری اجانس له اسلام آباد راپور راکوي د اټمی انرژي د نړیوال اجانس عمومي مدیر رافایل گروسی پاکستان ته په یو رسمي سفر کې دغه هیواد له لومړي وزیر شهباز شریف سره پرون کتنه کړې او له اسلام آباد سره یې درغند تعاملاتو د پیاوړتیا د دوام لپاره د اجانس پر چمتوالي ټینګار کړی دی. رافایل گروسی له اجانس سره د پاکستان د اوږدمهاله او رغند تعامل قدرونه کړي او دغه راز یې ویلی دی. د اټمی انرژي نړیوال اژانس به په همدې روحیې سره له پاکستان سره ملګرتیا ته دوام ورکړي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف هم د پاکستان د ولس او د نړیوالې ټولنې لپاره د دوامدارو ګټو د تضمین او د سولیزو مقصدونو لپاره د اټمی ټیکنالوژۍ له بشپړ پوټینشل څخه د استفادې لپاره د اټمی انرژي له نړیوال اژانس سره د خپل منځیو ملګرتیاو په لا زیاتې پیاوړتیا ټینګار وکړ. هغه دغه راز وویل. پاکستان د اټمی انرژي د نړیوال اژانس د یو موسس غړي په توګه له اژانس سره د څو لسیزو په اوږدو کې رغنده او دوه اړخیز مشارکت خوندي ساتلی دی. پاکستان د اژانس په ملاتړ سره د اټمی برېښنا په تولید، په صنعتي پراختیا، د کرنیزو او روغتیایي چارو په پراختیا کې د پام وړ پرمختګ کړی دی چې د دغه هیواد له اقتصادي او اجتماعي ودې سره یې مرسته کړې ده. ټاکل شوې ده رافایل گروسی د پاکستان په خپل دغه سفر کې په سولیزو موخو سره د څو غیر پوځي اټمي موسسو او مرکزونو کتنه هم وکړي. د اټمي انرژي نړیواله اجانس په 1955 کال کې تاسیس شوی او پاکستان د دغه نړیوال ارګان یو بنسټګر غړی حسابېږي. د افغانستان د واقعي انځور د نندارې لپاره چکر نومي مستند فلم جوړ شوی دی. د یو افغان سندرغاړي شفیق مورید په زړه پورې غږ سره او د چکر په نامې سره د مستند فلم یو جذاب ویډیو کلیپ چې هر اونۍ د افغانستان واقعي او حقیقي دنیا انځوروي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکڑی دا چکر ویڈیو کلپ پا همدی نامی سرا دا یو مستند فلم دا پیلی دا سر لک دا چه دا افغانستان سحر چینل اخوا خپریگی دا چه خاص مستند چه پا جذاب و پا زرپور روایتون سرا دا افغانستان پا گوٹ گوٹ که دا کمپونو جوند انزوروی چکر نومی مستند هر اونه مونگتا دا فرصت را کوی چو دا افغانستان لا متفاوت او حقیقی دنیا سرا اشنا شو او دا هاگو نویل شوی که سولی دو تا کینو چه د دغه ټاټوبې په زړه کې نغښتې دي. دا وروستۍ مرستیال خارجه وزیر په یو لړ څرګندونو کې وویل ماسکو د افغانستان د اوسني حکومت د په رسمیت پېژندنې لپاره د روسیې له ممنوعه لیسټه د طالبانو د حذفېدا د بهیر پای ته د رسېدا په تمه دی. تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی د روسیې مرستیال خارجه وزیر آندری رودینکو له انټرفاکس خبری چینل سره په خبرو کې له ممنوعه لیسټه د طالبانو د حذفېدا او ورپسې د افغانستان د حاکمه پلاوی د په رسمیت پېژندلو په باب توضیح ورکړه. د روسیې دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ لا ممنوعه لیسټه د طالبانو د حذفولو لپاره د ماسکو د فیصلې په دفاع سره وویل روسیا په دغه اقدام کې یوازې نه ده او له دې مخکې قزاقستان د 2023 کال په دسمبر کې او قرغزستان د 2023 کال په ستمبر کې اعلان کړی چې طالبان یې له خپل ممنوعیت ممنوعه لیسټه ویستلې دي. هغه وویل د افغانستان د اوسنیو چارواکو د رسمیت پېژندنې او د سفارت په توګه په ماسکو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکي نمایندګۍ د سوساویې د لوړولو په باب باید لا ټاکلي وخته مخکې فیصله ونشي. رودینکو دغه راز وویل په پیل کې باید د ممنوعه ډلو ټپلو له لیسټه د طالبانو د حذفېدا د بهیر پای ته د رسېدا په تمه واوسو. او د غزې د خلکو له اجباري کوچولو سره د نړۍ د هیوادونو د مخالفت خطرونه کوو. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس مسؤلانو د غزې ترانګې د خلکو له اجباري کوچولو لسویر پلان سره په مخالفت کې د نړۍ د هیوادونو د دریځ خطرونه کړي. د امریکا کرګړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو جنجالي څرګندونو کې د غزې ترانګې د بشپړ خالي کولو او په ګاونډیو هیوادونو یعنی اردن او مصر کې د دغه سیمې د فلسطینیانو د راکولو غوښتنه کړې ده چې د دغه سپیرو اجباري پلان پراخو سیمه ایزو نړیوالو مخالفتونو او غبرګونونو سره مخ شوی ده. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوریدونکو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د ایران په چا بهر نړیوال بندر کې پور پانګونې د هند د ټینګار په لاره ده. د هندستان لومړی وزیر نریندر مودی امریکا ته د خپل سفر او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې په درشل کې په چابهار بندر کې د هندستان د پانګونې ملاتړ کړی او دای له منځنۍ اسیا سره د سوداګریزو اړیکو د اسانتیا لپاره یو وسیله بللې. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې د ډونالډ ټرمپ حکومت ګواښ کړی د بندیزونو هغه معافیت لغوه کوي چې هند ته اجازه ورکوي په ایران کې د چابهار نړیوال ستراتیژیک بندر ته پراختیا ورکړي. د هند حکومت د چابهار نړیوال بندر له پراختیا ملاتړ کوي او ټینګار یې کړی چې دا بدیل لاره به افغانستان ته د اقتصادي بیا رغونې او پراختیا لپاره اړینه لاره چمتو کړي په داسې حال کې چې له مرکزي اسیا سره سوداګریزي اړیکې هم پیاوړې کوي. مخکې له دې د هند د بهرنیو چارو وزارت د منځني ختیځ څانګې یو چارواکي جیدیپ مزدومدار د چابهار بندر د پراختیا لپاره د اوږدمهاله تړون د لاسلیک ملاتړ کولو پر مهال ټینګار کړی چې سیمه ییز اتصال د هند او ایران په اړیکو کې یوه مهمه ستنې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار نړیوال بندر پراختیا د متقابلو ګټو د نښلولو لپاره زموږ ګډ لید منعکس کوي. د دغه بندر خپل پیاوړی ظرفیت ثابت کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د چابهار په نړیوال بندر کې د پانګونې لپاره د هندستان لپاره د اړین فرصت پر رامنځته کولو سره څو هدفونه تعقیبوي. لومړی دا چې د هند او افغانستان ترمنځ ارتباطي لارې رامنځته کوي او په وچه کې غیر افغانستان ته د هند بندرونو په ګډون نړیوالو بازارونو ته لاسرسی برابروي. هندوستان هم د افغانستان بازارونو ته پرته له کومې ستونزې اسانه، باوري او خوندي لاسرسی موندلی شي. په ورته وخت کې د مستقیمو صادراتو لپاره په چابهار بندر کې د پانګونې امکان هم هندي او افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته فرصت برابر کړی دی. دوهم، د چابهار نړیوال بندر د شمال جنوب دهلیز دوام او بشپړون کې دی چې هند د شمالي بندرونو او د ایران د ریلی پټلې او سړکونو د سمندري اړیکو له لارې د منځنۍ اسیا او جنوبي کافکاز له بازارونو سره نښلوي. په بله وینا، د ایران ترانسپورټي لارې هند ته د خپلو سوداګریزو سیالانو په شمول د پاکستان او جنوبي کوریا سره د هدف بازارونو ته د سیالۍ لاسرسی برابروي. له همدې امله هند د چابهار د نړیوال بندر اهمیت درکړی او د بندیزونو د معافیت جواز په ترلاسه کولو سره په ایران باندې د لګول شوي بندیزونو لاندې په دې بندر کې پانګونه پیل کړي او اوس دا ممکنه ده چې افغانستان او نور هندي مقصد بازارونو ته توکي صادر او انتقال کړي. خو او چې ډونالډ ټرمپ بیا سپینې ماڼۍ ته ستون شوی، هغه یو اجرایی یادښت خپور کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیرې غوښتي هغه بندیزونه تعدیل یا بدل کړي چې د چابهار بندر پورې اړونده هر ډول اقتصادي یا مالی اسانتیاوې پکې شاملې وي. دې وضعیت د هندوستان لومړی وزیر دې ته اړ کړی چې امریکا ته د خپل سفر په بهیر کې په دې مسالې له امریکایي چارواکو سره جدي خبرې اترې وکړي، څو د بندرونو معافیت وغځوي او د ایران د اسلامي جمهوریت د چابهار نړیوال بندر للارې سیمه ایزو بازارونو ته لاسرسی ته دوام ورکړي، ځکه چې دا هندوستان دی چې د امریکا د جبري او غیر منطقي سیاستونو تر اغیز لاندې سیمه ایزو بازارونو ته د لاسرسی فرصت له لاسه ورکوي، پانګونې له منځه ځي او همداراز هندوستان ته ډیر زیات تاوانونه اړولی شي او دا کولی شي په سیمه ایزه او نړیواله سوداګریزه سیالۍ کې د هندوستان لپاره لا زیاتې منفي پایلې ولري او دغه چارې به هندوستان په سیمې او نړۍ کې له خپلو سیالانو وروسته پاتې کړي چې دا به د هند ملت او حکومت لپاره د منلو وړ نه وي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساته سهرنې پښتو خبرونه اوري. پاسټوډي ډاټ آی آر سلیش پی ایس انټرنیټي اډریس هم در سره نوٹ کړئ او مې هیروئ. نو تاسو ته بلنه درکو زموږ د ورپسې برخې اوریدو ته.
کورنۍ ورتیاوی د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خې چارې عزیزانو سمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
دالی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. عزیزانو، لکه څنګه چې خبر یاست، د اسلامي انقلاب معظم لارښود د هر کال لپاره یو نوم او شعار غوره کوي. د روان 1403 هجری لمریز کال لپاره د خلکو په ګډون سره د تولید وده نومې شعار غوره کړی. دا عنوان خودنه کوي چې معظم لارښود لپاره د اقتصاد مسله تر ټولو مهمه ده. دوستانو، د دې لړۍ په څو پروګرامونو کې د تولید په کار کې د خلکو د ګډون د زیاتولو لارې چارې په لنډ توګه جاجو اورېدو فرصت ولرئ. Thank you.
قدر من اوریدونکو د دې لړۍ په تیر پروګرام کې مو ویل چې د کال د شعار په عملي کولو او په دې لړۍ کې د عامه افکارو د قانع کولو لپاره د رسنیو رول ډیر مهم دی. باید کلتوري او هنري ارګانونه دا موضوع په جدیت سره تعقیب کړي تر څو د کال د شعار او په تیره بیا په تولید کې د خلکو د ونډې او ګډون په لړ کې عامه اقناع او پراخه زمینه چمتو سي. البته دا څیز پراخ او ژور کلتوري کار ته هم اړتیا لري چې په هدفمنو او وړ تبلیغاتو سره عامه افکار ته قناعت ورکړي او تولیدي کار او فعالیت د نړۍ په سطحه د یو مطلوب ارزښت په توګه مطرح کړي. په دې لړ کې د رسنیو او د کلتوري او هنري برخو د کارکوونکو دنده ډیره مهمه ده او البته د ځانګړي تبلیغاتي کار ظرافتونو ته اړتیا لري.
له تولیده د ملاتړ په لور د سبسډونو هدفمن کول. د سبسډونو د هدفمن کولو قانون د 1981 کال په ژمي کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نهم حکومت لخوا د یوې لایحې په توګه وړاندې شو او د ډېرې مودې له کشمکش وروسته د ځینو بدلونونو په اعمالولو سره د اسلامي شورا یعنی پارلمان لخوا تصویب شو. دا لایحه د هغه اقتصادي بدلون د طرحې یوه برخه وه چې د وخت حکومت مطرح کړ. د 1981 هجری لمریز کال په لندۍ میاشت کې د قیمتونو د آزادولو له امله د رامنځته کوونکي عاید د ترلاسه کولو د رودې په سر د پارلمان او حکومت ترمنځ د اختلاف په زیاتېدو سره دغه ماده شورای نگهبان ته واستول شوه او د دغې شورا لخوا له څیړل کېدو وروسته له شیانو د سبسټریټ د ختمولو له امله رامنځته شوې مالي سرچینې باید د حکومت لاس ته ورشي. د 1981 کال د لندۍ په 28 نیټه د سبسډونو د هدفمن کولو د قانون اجرا په رسمي توګه پیل شوه. د یاد قانون له مخې له 14 ډوله شیانو او خدماتو سبسډي ختمه شوه او باید په نړیواله بیه وړاندې شي.
د 50 کلونو په موده کې د پټرولو، ډیزلو، ګیس، تیلو، برېښنا، اوبو، غنمو، بوره، وریجو، غوړو او شیدو په شان شیانو سبسیدۍ ختم سوې او هغه د فارس خلیج سیمې د بازارونو په قیمت وړاندې کیږي. د ایران حکومت د قیمتونو له زیاتوالي څخه 40 میلیارد تومنه عاید درلودلی سي او په دې منظومان کې نیمایي عاید له ګرانۍ سره د مقابلې لپاره په خلکو باندې په نغدي بڼه ویشل کیږي. د دغه عاید 10% تولید کوونکو او 40% د قویزو توکو د زیاتېدو له امله د رامنځته سوي تاوان د پوره کولو په موخه حکومت ته رسیږي. د 1991 لمریز کال په بودیجه کې وټاکل سوه چې د ډالر لپاره د 1,226 تومني رسمي نرخ ته په پام سره د ډالر له نرخه چې هر څومره زیات عاید ترلاسه شي هغه د ملي پراختیا په صندوق یا د خزانې په حساب کې د اسعاري زیرمې په صندوق کې جلا ساتل کیږي. د حکومت له دغه ریالي عایده چې څه زیاتېږي ټاکل سوي چې 2,000 میلیارد تومن یې د بودیجې د کمۍ یا خسارې د پوره کولو لپاره او پاتې په سبسډیو کې د تولید د ونډې له 10% څخه له تولید او کرهنې د ملاتړ لپاره ځانګړي سي.
د سبسیډیو د هدف منولو د طرح دوام پړاو د مرحله د 1993 هجری لمریز کال د وری له 6 څخه د تقاضا لرونکو په نوم لیکنې سره پیل شوه. د طرح دغه پړاو په هغه مجوز سره چې د اسلامي شورا لخوا د 1992 کال د بودیجې د قانون د 28 تبصرې په چوکاټ کې حکومت ته ورکړی شوی دی حکومت موظف کړ چې دغه مرحله د خپل نظر ور سازوا کار سره ترسره کړي. د دې قانون تر ټولو مهمه برخه د ماده په اول او دوهم پړاو کې ده چې حکومت له تولید څخه په ملاتړ موظفوي. د یارانو د هدفمن کولو د قانون د اتمې مادې له مخې حکومت مکلف دی چې د دې قانون له اجرا د ترلاسه شویو پیسو خالص 10% د وړیا مرستو د ورکولو یا د پورونو د سود د سبسډۍ او یا د لاندې ذکر کېدونکو مواردو د اجرا لپاره په اداره کېدونکو پیسو لګیږي. د تولیدي، خدماتي او هستوګنې په برخو کې د انرژي کمترین استعمال او سپما ته هڅول او د مصرف د تګلارې خیال ساتل چې د اړوند اجرایي ادارې لخوا معرفي کیږي. د دې قانون د پلي کولو له امله د اوبو او فاضله اوبو خدماتو، برېښنا، طبیعي ګیس او پټرولیوم محصولاتو د وړاندې کوونکو شرکتونو او د ښاروالیو او د کلیو د تاوان د یوې برخې جبیره کول، د عامه ترانسپورټ د پراختیا او د سوانګو د مصرف د مدیریت د قانون په چوکاټ کې د عامه حمل و نقل ښه کول او یا د قانون د نهمې مادې له اعتباراتو یا کریډیټ څخه د زیاتو نه زیاتو پیسو ورکول، د کرهنې او صنعتي برخې له تولیدونکو ملاتړ، د صنعتي ډوډۍ له تولیدونکو ملاتړ، د غیر تیلي صادراتو له پراختیا ملاتړ، د الکترونیک خدماتو پراختیا او د غیر ضروري تګ راتګ ختمول او یا یې کمول دي.
له همدې عمله د سبسیدی هدف ټاکلو قانون سره سم حکومت باید په 2013 میلادي کال کې د سبسیدی د هدف ټاکلو سرچینې باید 10% تولید ته ځانګړې کړي. یو داسې مسله چې صنعتکاران او تولیدونکي له ډېرې مودې راهیسې په سمه توګه پلي کېدو ته په تمه دي، خو د مختلفو دلایلو له امله د هېواد ډېری تولیدي واحدونو د خپل ظرفیت په زیات نه زیات حد کې تر 10% پورې فعالیت کاوه، چې د اقتصادي ستونزو سربیره د ځینو ټولنیزو ستونزو د راڅرګندېدو لامل سو او تولیدي واحدونو ته یې زیان ورسوه. بانکونه باید د اقتصاد د تولیدي سکتور مرستې ته راسي او په لویه نړیواله سیالۍ کې یې یوازې پرې نږدي. په اوسنیو بحراني حالاتو کې په مالي سکتور کې د ملاتړ کوونکو پالیسیو پلي کول د هېواد د تولیدي یوه مهمه اړتیا ده. د تولید سبسیدی د صنعتي تصدیو د تولید لګښتونه کموي چې د دې تصدیو د محصولاتو بیې راټیټوي او په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې د دوی سیالي زیاتوي. له همدې امله د نرخونو د کمښت له امله د تقاضا د زیاتوالي ممکنه ده د سبسیدی په نښه کولو وروسته د ځینو شرکتونو د افلاس مخه ونیسي او د لوی اقتصادي لید څخه دا په ټول اقتصاد کې د عرضې زیاتوالي معنا لري، چې په پایله کې د بیکارۍ کمښت، د نرخونو د عمومي کچې او انفلاسیون کمیدل راځي. په حقیقت کې دا پالیسي کولای سي په اقتصاد کې د انفلاسیون مخنیوی وکړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د سبسیدیو د هدفمند کولو د اهمیت په تایید کې داسې فرمایي: د سبسیدی هدفمند کول کولای سي د تولید جوړښت اصلاح کړي، د هېواد له تولید څخه زیات مصرف لرونکي او کمه نتیجه او ګټه ورکوونکي حالت لرې کړي او په تولید کې مصرف او ګټه متعادله کړي.
ستمن اوریدونکو د کال د شعار تر عنوان لاندې د دغه نننۍ پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په همدې وجه ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
نو ول عالم تا سړی نه شوې لای شي اوس دوی ولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ په راحت سره دا وایو چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه وخت مو په خیر ذات ولخ کړی مو تاسې هندار خبره بناوري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورسته غونډه کې خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې میش داعش یا خراسان ډله لا هم د سیمه نړۍ امنیت لپاره لوی ګواښ کړل کیږي په دې غونډه کې چې دوشنبه تر سره شو د اسلامي دولت یا داعش او د دې ډلې سیمهیزو څنګه پر خطراتو بحثونه وشول داعش خراسان چې په افغانستان کې په ورسته یو څوبریدونو سره خپل حضور خوده دی د نړیوالو استخباراتي ادارو لخوا د داعش تر ټولو خطرناک څنګه بدل شوې ده که څه هم طالبانو په ځلونو د ډلې د ځپلو خبرداري ورکړي خو د ډلې تر اوسه څو لوی بریدونه تر سره کړي چې هدف یې ملکی افغانان او لوړپوړي طالبان ول د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد چارو مرستیال تیر ورځ غونډې ته وویل چې داعش خراسان لا هم افغانستان کې ژورې ریښې لري او نه یوازې د افغانستان بلکې سیمې او نړۍ ته یو جدي ګواښ دی هغه زیاته کړه چې د داعش خراسان غړو په اروپا کې د بریدونو په پلانولو بوخت دي او همداراز د مرکزي آسیا له هیوادونو څخه د نوو جنګیالیو د جلبولو هڅې کوي د 2023 کال د ډسمبر پر 11 نیټه د داعش خراسان یو زرمرګي بریدګر د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی د هغه په وزارت کې واجب د طالبانو د وخت رسیدو وروسته تر ټولو لوی هدف ورید و چې د طالبانو پر لوړ پوړو چارواکي تر سره شو تر دې وړاندې د 2022 کال د سپتمبر په میاشت کې د داعش خراسان په کابل کې د روسي سفارت مخې ته ځانمرګ بریده تر سره کړ چې په کې د یا سفارت دوه کارکونکو تر څنګ د طالبانو امنیتي منسوبین هم ووجل شول تر دې وړاندې راپورونه هم خپاره شوي ول چې طالبانو په غزنی کې د القاعده لپاره د خرګوټي او په بنشیر کې مرکز جوړ کړی دی د امریکا استازي په دغه غونډه کې وویل چې داعش خراسان نه یوازې چې د بریدونه پلان جوړولو وړتیا لري بلکې د نوو کسانو د جلبولو هڅې هم دوام لري په ځنګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې د چین استازي هم خبرداري ورکړ چې داعش خراسان القاعده او د ختیز ترکستان اسلامي تحریک په افغانستان کې ډیر فعال دی او یو لبل سره همکاري لري د روسي استازي د داعش خراسان د قوت اخیستو لامل د ناتو ناڅاپي تګ وباله او د غرض د پاکستان استازي بیا د امریکا هغه ادعا ورت کړی چې داعش خراسان د پاکستان دننه د افرادو د جلبولو کمپاینونه کوي نو موږ د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره وکړه چې پکې ویل شوی افغانستان د داعش خراسان د جلبولو اصلي مرکز دی نه پاکستان خود طالبانو د بهرنی چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په د پاکستان د دایمي استازي ورستوي سرګندونو ته خبرګون خوده لچې د افغانستان په اړه کړی وی په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم په دې غونډه کې ویلي ول چې افغانستان د داعش خراسان څنګه د استخدام مرکز دی او په پاکستان کې دا ډله وسلوال نه استخداموي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د دایمي استازي هغه تورونه ردوي او بی بنسټه بولی چې ګواکیل افغانستان څخه سیمه او نړۍ ته ترهګری ګواښته بهرنی چارو وزارت لیکلی چې په افغانستان کې له لسیزو جګړو وروسته د امنیت ټینګښت د سیاسي او اقتصادي پراختیا مخه په داسې ناکامو هڅو نشي نیول کېدی موږ هم د تهران رادیو هندار خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته ځانګړې کړې خو مخکې تر دې چې بس ته ورشو یو لنډه د ملرو دوستانو یو ځلی بیا هم خرغ لاس تاسې هندار خبرونه اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د یو شمېر هیوادونو استازو د افغانستان په اړه څرګندونو ته مځانګړي کړي باس کې راسره د افغانستان د ملي امنیت شورا د مطبوعاتو پخوانی رئیس او ویاند مولوی رحمت الله اندړ او د نظامي او سیاسي چارو کارپوه ډګروال کامران امان میلمانه دي خو مخکې تر دې چې باس ته ورشو په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي څرګندونو ته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د ویاند غبرګون او تکل سب ډیره مننه تاسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي ډول د پاکستان استازي څرګندونو ته کوم خبرګون خایي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان دایمي استازي هغه تورونه ردوي او بي بنسټه بولي چې ویلي دي ګواکې له افغانستان څخه سیمي او نړۍ ته د ترهګري ګواښته. نړیوالې ټولنې ته په ډاډ څرګندوو چې په افغانستان کې د داعش او یا نورو ډلو پټنځایونه د اسلامي امارت له راتلو وروسته په بشپړه توګه له منځه تللي دي او عملا د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ ډول خطر نه دی رامنځته سوی. که په افغانستان کې کوم امنیتي پیښه رامنځته کیږي، عاملین یې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې راوښتي دي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې خپلو کورنیو سیاستونو کې د سمنونو له لارې خپل سیاسي، امنیتي او اقتصادي ثبات ته کار وکړي، هڅه کوي افغانستان د ناسمو تبلیغاتو له مخې بې ثباته وښیي او له خپلو کورنیو ستونزو د خلکو او نړۍ توجه بل لوري ته واړوي، او یا هم هڅه کوي چې د اسلامي امارت او نړیوالو ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. خو په افغانستان کې له لسیزو جګړو وروسته د امنیت ټینګښت د سیاسي او اقتصادي پراختیا او مخه په داسې ناکامو هڅو نسی نیول کېدلی.
ډېر زیاته مننه هغلی ضیا احمد تکل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې نظر مو سره شریک کړ. بس ته ورګرځو اندړ صاحب کور ودان چې بس کې استئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د ترهګرو تګ راتګ په اړه اندېښنې ښودلې، ویلي ترهګر ګاونډي سیمې او نړۍ ته ګواښ دی. تاسو د دوی نظر ته په کوم نظر ګورئ؟
طبیعي خبره ده چې طالب او د طالب په څنګ کې ټولې هغه ډلې چې طالب یې حمایه کوي یا طالب له خپل ځان سره یو ګڼي، دا هم د سیمې لپاره هم د افغانستان لپاره خطر دی. د هغوی یوه اساسي وجه دا ده چې طالب خپله تر اوسه پورې نظام نه لري، مشروعیت نه لري، یو قانون نه لري، یوه تګلاره نه لري، یوازې په تشدد او خشونت باندې باور لري. دوم، ټولې هغه ډلې چې هغه که طالب ورسره موافق دی او که غیر ورسره موافق دی، دا طالب دغه فضا جوړه کړې ده چې په افغانستان کې دغه نورې ډلې د دوی تر څنګ په آرامه باندې واوسیږي او له دوی سره توپیر هم نسي کېدلی. د طالبانو خپل متشدد یا افراطي فکر او تګلاره هم دا اجازه ورکوي چې نورې تندروې ډلې هم د طالب تر وزر لاندې واوسیږي، نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره د دوی دغه افراطي ایدیالوژي او دغه تګلاره خطر جوړ سي او خطر دی. نړۍ د ملګری ملتونه سازمان او نړۍ د هغه چا سره لومړی حساب وکړي چې هغوی طالبان نرمالایز کول او طالبان یې تغییر ښودل سي، ګواکې طالبانو په رویه، چلند او تګلاره کې تغییر راغلی دی. دا دی اوس عملا یې ویني چې نه یوازې طالبان بلکې نورې هغه ډلې چې د طالبانو غوندې ورته تګلارې لري یا تر هغوی افراطي تګلارې لري د طالبانو په وزرو کې اوسیږي. نو نړۍ که رښتیا ملګري ملتونه سازمان او نړۍ که رښتیا هم واقعتا د افراطیت او د توندلاریتوب مخنیوی کوي، نو لومړی له هغو کسانو سره حساب وکړي چې هغوی دغه ډلې تغییر ښودلی دی.
ډیره زیاته مننه هغلی اندړ صاحب. ډګروال صاحب، من تاسو ته هم په خیر اغلاست وایم. د امنیت شورا د اندېښنو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ ستاسو په نظر د تروریزم اصلي ځاله چیرته ده او که افغانستان کې ترهګر نه وي، وروستي بریدونه له کومه ځای کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیلې خوګانی صاحب تاسو ته، د تاسو د راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. شورا د نیوکو پاک له باید ووایم، لویه ستونزه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د خلکو دا ده چې موږ څوک په رسمیت نه پیژني. د ملل متحد چوکۍ زموږ په لاس نسته او هلته چې هر څوک راځي خپل د بام واورې د افغانستان په هیواد، په افغانستان په حکومت اچوي. په دې خاطر چې هلته د افغانستان استازی موجود نه ده چې ځان نه دلایل او منطق تشریح توضیح کړي او اصل د تروریزم زاله د نړیوالو په سطح افشا کی چې هغه خپله پاکستان ده. په یاد به مې چې مخکې د اشغال د افغانستان نه خپله په هر لست کې د امریکا پاکستان پروت و، تومتونه یا تور یا لست د تروریزم په هیوادونو کې و. ولې امریکا د خپل ګټو په خاطر، د خپل د تجاوز په خاطر چې پاکستان ورته جای ورکړي، لاره ورکړي، د افغانستان د اشغال په خاطر پاکستان دا امتیاز لاس راو چې د تروریزم له لست نه ووته، تورستي هیوادونو لست نه. دا ټول بهرانیان و، اتباع د پاکستان یا د تاجکستان د هیواد و چې میشتي په پاکستان کې. او د امارت اسلامي بار بار په دوی ویل دي چې د د داعش په نامه ډلې ټپلې چې یادیږي هغه د بلوچستان کې هلته مرکزونه د روزنې هلته رهبر د داعش د ګروپ په نامه باندې ډلې په نامه څه ده هغه هم په بلوچستان کې اوسي. نو اوس سپیناوی د نړیوالو په لاس کې ده او قضاوت او قناعت د خپل پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت دی وکړي. تر کوم ځای چې موږ ته معلوماتونه څه دي افغانستان کې لیس ټو لیس خاوره کلی په کلي باندې حاکمیت د امارات اسلامي د ځواکونو ده او دلته مبارزه کلکه شوې ده او زما په باور باندې په نامه د داعش اصلا استخباراتي نیابتي ډلې دي چې له خط نه را دې خوا ته بعضې هیوادونه تروریستي اعمال په افغانستان کې اجرا کوي یا اشخاص په نښه کېږي یا عام خلک په نښه کېږي لکه څنګه د قندز حادثه په بانک کې وسوه.
ډېر زیاته مننه ډګروال کمران امان چې ځواب مو راکړ. دوستانو بیا هم ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. دوستانو یو ځل بیا هم خرغلاس هندره خبرونه اوري. بحث دوام ورکو. اندر صاحب طالبان ادعا کوي چې داعش ځپلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو نظریات ته غبرګون خو دلته پدې حال کې چې امدا پرون په قندوز ولایت کې داعش برید کړی خو طالبان ولې د داعش حضور ردوي او کدا چاره دوام وکړي ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟
د داعش ځپل د طالب لپاره اسانه نه ده ځکه د طالبو د داعش ایدیالوژي او فکر یو دی بلکې دوی یوه ډله وه په ډېر په شخصي مفاداتو سره بیل سو استدلال یو دی تګلاره یوه ده هدف یې یو دی یو اسلامي نظام غواړي دا بل اسلامي امارت غواړي بل اسلامي خلافت غواړي یا اسلامي دولت غواړي هدف یې یو دی هدف ته د رسیدلو لپاره اپروچ یو دی دوی یو له بل نه پاس دوی یعنی پاسانه ډول باندې یو په بل کې ورکېدای شي یو بل ټارګټ کولای نه شي دوی یو په بل کې په اسانه باندې وسیدل سي دا اوس په افغانستان کې داعش وسی یو طالب پیژن حتی د طالبانو په لیکو کې داعشان وسی یو طالبان پیژن نه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا په خوانی رئیس او ویاند مولوی رحمت الله اندړ کور مودان چې باست راغلی او جواب ورکړ. ډګروال صاحب ولی د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی برلې شوی چې په امنیت شورا کې خپل استازي وګمارته چې مخکې دونه وکړل چې د دوی استازي نشته نړیوالې پر رسمیت نه پیژنې دوی ولی نه دی برلې شوی چې قناعت ورکړي ترڅو پر رسمیت وپیژندل شي او هغه موضوعات چې استاسي په وینا چې تورونه لګوي دغه موضوعات ته په مستقیم ډول په غونډو مجلسو کې جواب
دلیل دا و چې دا خپله د ناټو او د خپل شخصا د امریکا پلان پام دی و کله چې دوه کې قرارداد وسو یا تړون وسو چې دوی به امریکایان به په امن کې افغانستان او د ناټو قطعات باقي مانده ټول به وځي حتی موافقه یې کړو چې خپل اصلي موږ ځان سره وړو که نه په هېڅ جګړه کې هېڅوک چاته سلا نه پرېږدي شوي سي خو بیا هم د افغانستان خلک یا امارات اسلامي ژمنتیا ته خو چې زر تر زره جګړه ختمه شي نور ور وزنه بنده سي مسلمان وزنه بنده سي دوی ته د سلاګانو د تیارو اته پروازونو اجازه ورکړه تامین دي امنیت مرتهونی چې کوم نیابتي ډلې استخباراتي د نور هیوادونو په دوی عمله ونه کې چې بیا زموږ افغانستان خلک بیا د امریکا سره په جګړه کې ښکیل سو او د دوی د تړون په اساس بیا زموږ نوم بد کې په دې وجه باندې د پخواني جمهوریت بدون د ملت د مشورې نه بدون د اولین نفر څخه فرار وکړ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی و د اوسره غنځدي امنیتي ملګری و په څنګ دي کې د کابل ټول چارواکه امریکایان په موجودیت کې دوی فرار وکړ دا په دې نه معلومیږي چې دوی غوښته چې د امارات اسلامي حکومت په رسمیت نه پیژني همدغه انزواد چلن بیاي دا هم مطابق د پلان سوی ده څنګه امکان لري چې مملکت څلور کاله په قدرت کې اوسي او هیڅ واده په رسمیت نه پیژني افغانان دوه مرتکب د جرمونو دي که خپل آیا خپل غربیانو په راس کې امریکا جنایتونه مرتکب شوی په افغانستان کې موږ چې ته جنایت کړای دا کنن په هر هواد کې څار ترور کیږي دغه د پاکستان حتمن لاس ده چې نن افغانستان څنګه واقع ساتل ده په دغه دلایلو ساتل ده چې دوی ماته خورل ده شرمېدلې دنیا ته نړۍ ته او دغه سیاونه و انتقام جویی د سیاست او د سړی جګړې موږ مقابل کې نیولې بانکونه کنګال لست تور لست کې رابری یا چاول
راکړې ورکړې معنی یعنی مهم ترین شی زمنګ بانکونه کنګل دي چې موږ ملي تجارت نش کوله چې راکړې ورکړې وکړي او څنګه پوجي په پیسو کې انت په بوجي کې پیسې انتقال کړي عرب هیوادونو ته منځنۍ آسیا ته. دا ګوره ډېر لوی پرابلم ده، دا لوی جزاره ده افغانستان ملت ته. دلته خو څلوېښت میلیونه دلته خو ډېر هغه اصلي طالبان له 50,000 خو زیات نه دي. هغه اصلي طالبان یعنی چې دوی دغه مبارزه کړې جګړه کړې ده، یعنی دا اوس ټول دغه د افغانستان څلوېښت میلیونه خو دوی جزا ته برابر کړي دي. امریکایان تر اوسه پورې دوی لګیا دي، دغه ولې موږ بې شرمانه ووتلو، ولې ماتلو، موږ چې په خاطر تلو، چې په خاطر راووتلو، زه ورته هم چې په خاطر راغلی وو، چور چپاول په خاطر راغلی وو، مسلمان وزن په خاطر راغلی وو. وشرمېدل شل کاله کې هېڅ چې لاس را نه وړد، اقتصاد چینې مونږ سره درولای، یورو سره راته هم خطرات پېښ نه شکړلای. سر وی کړل نیابتی ډلې جوړ کړلې په سوریا کې، په عراق کې، وسه مرکز ته پاکستان جوړ کړل جغرافیا. اوس غواړي چې بیا د مسایل ته لمنه وایي. په همدې خاطر د افغانستان حکومت څوک نه پېژني په رسمیت، که چېرته دوی وغواړي دغه نیابتی ډلې افغانستان ته راداخلي کړي، بیا داخلي جګړې او منځنۍ آسیا په قطر کې وچی. دا افغانستان په دغه وجه باندې په رسمیت نه پېژني او چوکۍ د ملل متحد نه ورکي.
د افغانستان څخه د نظامی او سیاسي چارو فعال هغلی ډګروال کمران امان په بس کې مول ګډون او ځواب راکولو نړۍ مننه. لخپل دوړو ملمنو او استاسي لملتيان لري مننه. دوستان اوسني خبرونه مو په همدې ځای کې پېټرسيګي تربیه مچ په خدمت کې ازريګم په سپیشل رب مسپارم. الله ممل.
لمانځني چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی. مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاری، ستا د لور په ورکې الله وای درېدلې دي. ستا د بیلتون سوی کې سینې وینم ورتی شوي دي. قسم ډېر کسي درد د مینې ژړولې دي. اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے. ٹول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی. کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمیو نا، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمیونا. مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی.